کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدون کو سلام ز نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د ازمری یا اسد د میاشتې اوله د جولای د میاشتې له درویشتمه سره برابر ده د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي د اندونیزیا جمهور رئیس ویلی دی چې پولیس باید د مخدره موادو هغه قاچاقبران ووژني چې تسلیم نشي او د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان ته رسیدلی دی
د تفتیش خپلواک اداره وایي چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیایي بودیجو نه په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادۍ پروګرام له لارې خلکو ته د 1300 نوو دندو پیدا کولو کې مرسته کړې درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو هوایي برید شوی دی چې د چارواکو په وینا لسګونه کسان په کې مړه او زخمي شوي دي د هسکې مینې ولسوال سازولي امریکا غږ ته ویلي دي چې د مریض کنډو په سیمه کې د حاجي امان په نوم د یو ځایي کس د فاتحې د مراسمو نه په عملیات کوونکو حکومتي قواوو برید شوی وروسته حکومتي قواوو متقابل برید کړی او همداشان د طالب د ناټو تیارو بمباری هم کړی ده چې له دې عمله د 1415 پورې د داعش وسوال او همداشان یو شمیر ملکی وګړي مړه او زخمي شوي دي دا پیښه نن مازیګر 3 بجې شوې ده یوې حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 8 ملکی وګړي هم وژل شوي دي تر اوسه د داعش ډلې په دې حق لسنې دي ویلي خو سیمه ییز چارواکي وایي ممکن د وژل شوو او ټپیانو شمیر زیات شي طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي په غور او فاریاب کې ځایي چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو نروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ ونیولې د غور والی ناصر خادی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تیر شپه طالبانو د غور د تیوري په ولسوالۍ برید وکړ او دغه ولسوالۍ سهار په 9 بجو ونیوله خو د غور والی زیاته کړی ده چې د ورسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې جګړه وسم ادامه لري او امنیتي ځواکونه هوایی او ځمکنی مرستو ته اړتیا لري بل پلو ته د فاریاب د ولایت امنیتي چارواکو ویلي دي چې تیر شپه طالبانو د جګړې وروسته د کوهستان ولسوالۍ نیولې ده د فاریاب د پولیسو نطاق عبدالکریم یورش د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ او امنیتي قومندانۍ د ودانیو لنیولو وروسته دغو ودانیو ته اور ورته کړ طالبانو د دغه ولسوالۍ د امنی قومندان هم نیولې ده د یورش په وینا چې همداوس شاوخوا 200 تنه امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته نږدې پراتی دي او مهماتو او جدي مرستو ته ضرورت لري د تیر شپې په نخښتو کې دوه افغان امنیتي عسكر وژل شوي او دوه تنه نور ټپي شوي دي خو وسلوالو طالبانو ته د اوخت مرګ جوړل په حق لا تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوي د جرمنی د عدلی وزیر په پولان باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري وځي کې وستای د پولان په عدلی او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو د قانون په سر جنجال روان دی د قانون د عدلی وزیر او جمهور رئیس ته واک ورکوي چې د ستر محکمې قاضیان غوړه کی او ارزیابي کی منتقدین وایي د قانون به عدلی او د عدلی او قضایي سیستم استقلال تبا کی د ترکیه جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی د جمهور رئیس د سفر هدف دا دی چې د قطر د سلورو عربو ګاونډیو هیوادونو او قطر ترمنځ د ډیپلوماتیک بحران په حل کې کومک وکړي رجب طیب اردوان نن جدې ته ورسېده توقع ده چې د باچا سلمان سره وغږیږي اردوان کویت ته هم سفر کوي کویت د قطر په بحران کې منځګړتوب کوي د اسرایل پوځوي په لویدي زغاره کې په اسرایلی کورنۍ باندې د مرګانې حمله نروسته نه وشتنه گرفتار کړی دي چې نه تنه پکې د حماس د ګروپ وسلوال کسان دي. د راپورت تفصیل تاسو په امر اړه
د اسرایل صدر اعظم نن د یکشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د روان تشدد په اړه وویل چې د امنیتی مقامات سره د حالاتو په ارزونه بوخت دی.
امنیتی قواوې د حالاتو د تقاضا سره سم عملیات کوي او د ترکی ول ترهګر کور بازار روان شي. موږ د دې اعمالو د پارونکو په خلاف هم اقدامات کوو چې خلک مرته هڅي او تجلیلې.
د اسرایل حکومت تر دې پیښې وروسته خپل پوز تیار شي کړی دی او لویدیزی غاړې ته نور پوز هم لیږل دی. د دې سبب دا و چې د الاقصی د جماعت په سیمه کې د الکترونیکی دروازو پر سر جنجال روان دی. د تشدد په لړ کې درې فلسطینیان په بیت المقدس کې پر سړکونو د مظاهرو په ترڅ کې وژل شول او درې اسرایلیان د جمعې په ورځ په خپل کور کې د چړې په وهلو وژل شول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسرایلو د دفاع وزیر ویلی دی چې د فلسطینیانو د امنیتی همکارۍ پرته هم ژوند کولی شي، خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپل خبرې ولاړ وي او د اسرایلو سره امنیتی همکارۍ په نه کولو تاکید کوي نو په خپل فلسطینیان به وکړيږي. محمود عباس ویلی دی که د اسرایلو همدا امنیتی اقدامات وي نو د اسرایلو سره ټولې اړیکې شلوي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدو ویلی دی په ملک کې د مخدره موادو د بحران له کبره باید پولیس د مخدره موادو هغه قاچاقبرانو وژني چې مقاومت کوي او تسلیم نشي. محلي مطبوعاتو تیره هفته رپورټ ورکړی دی چې پولیسو د یو ټن مخدره موادو د نیولو په وخت کې یو تایوانی سړی چې نه تسلیمېده وویشت او ویې واژه. یو انډونیزیایي او درې نایجیریایي قاچاقبران تیر کال اعدام شوي دي. د انډونیزیا په گاوان کې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو د مخدره موادو ضد سخت مبارزه شروع کړې ده. تیر کال په فلیپین کې زرګونه کسان چې ویل کېږي د مخدره موادو قاچاقبران او نشیان ووژل شوي دي. د بشري حقوقو ګروپونو او د نړۍ د خواوشا حکومتونو دغه وژنې غندلې دي. او د مصر اسلامي سیرنی اکاډمۍ الازهر د نړۍ د سنی مسلمانانو دینی انسټیټیوټ د قاهره د مترو په سټیشنونو کې غرفې جوړې کړې دي چې مصریانو ته دینی فرمانونه او حکمونه ورکي چې د دین په باره کې غلط تصور او استنباط او افراطي ایدیالوژي اصلاح شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ رپورټونه واوریدل. په موکې د روانه خبرونه لمړي رپورت ته په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې افغانستان کې د آبادی پروګرام لارې خلکو ته د 1,090 دندو پیدا کولو کې مرسته کړې او همدې دغه پروګرام لارې نږدې 300 میلیون ډالر پانګونې امکانات برابر کړي. پاکلی پاموکې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورت ته.
نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې امریکایي او افغان چارواکو د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی اوږد پروګرام آبادی د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو لمانځنه وکړه او دغه پروګرام له لارې په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو ته د کار موندلو په مسلو خبرې وکړې. دې غونډې ته د 290 افغان شرکتونو له ډلې چې د آبادی په پروګرام کې کار کړی دا وی شرکتونو چارواکي هم وربلل شوي وو. د امریکا د سفارت مرستیال ریچارډ ریلی دې غونډې ته ویل چې امریکا دغه شرکتونو سره د پانګونې او ماشین آلاتو د برابرولو په برخه کې د 30 میلیون
I think it's very important to note that throughout the country the Abadi program has formed 200
خغلی ریلی ویل زپیکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې یادونه وشي چې د آبادی د پروګرام لاري په ټول افغانستان کې 290 افغان دولتي خصوصي مشارکتونه د کوچنیو منځنۍ کچې شرکتونو جوړ کړي دي. دغه شرکتونو د خپل کاروبار د پراختیا لپاره تر 290 میلیون امریکایي ډالر پورې پانګونه کړې ده. یو ای سی ډی دغه پروګرام سره د پانګې سامانالاتو او ماشینونو د برابرولو په برخه کې له 30 میلیون ډالر زیات مرسته کړې ده. د امریکا د سفارت مرستیال ویل چې د دغه هڅو له امله د 2012 کال راهیسې چې د آبادی پروګرام پیل شوی د دغه پروګرام له لارې 3000 کسانو نوې دندې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا د سفیر مرستیال ویل چې افغان حکومت مشران په افغانستان کې د پانګونې چاپیریال د رامنځته کېدو په هڅو بوخت دي چې دغه هڅو په پایله کې به په دغه هیواد کې د پانګونې امکانات زیات شي.
And if and when reforms are implemented it will signal to the Afghan and the international
خاغلی ریلی ویل که هر وخت اصلاحات پلی شي دا به افغان او نړیوال خصوصي خصوصي سکتور ته د پانګونې لپاره په بشپړه توګه د پرانیستلو په معنا وي. د امریکا د انکشاف نړیوالې ادارې یو ای سی ډی د آبادۍ د پروګرام له لارې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کرهڼې، صنعت، چرګانو او ماهیانو د فارمونو د بسکټ جوړولو او نورو پروژو له لارې د اقتصاد د ودې او په خپلو پښو د کوچنیو شرکتونو د درېدو لپاره دغه شرکتونو سره مرستې کړې دي. ډاکټر نادر بارک چې د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې یو ای سی ډی په مرسته یې یو شرکت جوړ کړی، په نننۍ غونډه کې حاضر و. د ملي یووالي پر حکومت د دې له امله انتقاد وکړ چې پر خپلو هغو ژمنو یې عمل نه دی کړی چې دغه حکومت د جوړېدو پر وخت یې پانګوالو سره کړی وي. خاغلی بارک ویل موږ دوه لوی ستونزې لرو، یو دا چې د فابریکو لپاره مناسب ځای نه لرو او بله ستونزه د برېښنا ستونزه ده. ډاکټر نادر بارک ویل چې د ملي یووالي حکومت پانګوالو ته د ځمکې د برابرولو نورو سهولتونو د چمتو کولو ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیالې میرمن عادله راز دې غونډې ته په خبرو کې افغان پانګوالو سره د هغوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. میرمن عادله راز ویل چې د ملي یووالي حکومت په مرسته کوونکو باندې د اتکا پر ځای د خپلو پښو د درېدلو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیالي ویل چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وړاندې تېر حکومت ډېره اتکا په مرسته کوونکو هېوادو او موسسو لرله.
And I must share the exciting news with all of you, and I'm sure you have realized that the last 2 years.
میرمن عادله راز ویل زه غواړم دا په زړه پورې خبر تاسو ټولو سره شریک کړم او زه باور لرم چې تاسو پرې خبر یاست. تېر دوه کلونه هغه دوه کلونه چې افغان حکومت عملي ګامونو د اوچتولو هڅه کړې او د یو سرګند لري لید او تعریف شو اقتصادي لومړیتوبونو سره رامخته شوی دی، او دا یو ښه خبر دی چې باید موږ ټول یې ولمانځو. افغانستان د بهرنی چارو وزارت اقتصادي مرستیالي ویل چې افغان حکومت د بازار اقتصاد او خصوصي سکتور د ودې لپاره د یو سرګند لیدلوري په لرلو سره په مخ روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د تفتیش خپلواکه اداره وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو له عادي او پرمختیایي بودیجو نه په ناسم ډول ګټه اخیستل شوې. د دې ادارې د چارواکو پر وینا د 1495 لمریز کال له عادي بودیجې نه 9% او له انکشافي بودیجې نه 45% کې لګول شوې ده. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ده.
د تفتیش خپلواکه اداره وایي په تیر لمریز کال کې د حکومت کلنۍ بودیجه څه باندې 440 میلیارد افغانۍ وه، چې له دې شمېر څخه د بودیجه 209 میلیارد افغانۍ او پرمختیایي بودیجه 202 میلیارد افغانۍ ته رسېده. د تفتیش د ادارې د چارواکو په وینا په تیر لمریز کال کې د عادي بودیجې 90% کې او د انکشافي بودیجې 45% په مصرف رسېدلې وه. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون د یو درې میاشتني راپور له مخې په تیر 1590 کال کې د شمیر بودیجې څخه په مهمو برخو کې په ناسمه توګه ګټه اخیستل شوې ده. د تفتیش ادارې د قطعي حساب د کمیسیون مشر سید محمد مهدي حسیني په دې اړه وویل
عدم استفاده مطلوب از بودیجې انکشافي توسط وزارت
ها وزارتونو او یو شمیر دولتي ادارو لخوا له بودیجې څخه په مهمو برخو کې ناسمه ګټه اخیستنه، لکه زیربنا، طبیعي منابع، زراعت، روغتیا، کلیو پراختیا، معرف او خصوصي سکتور، دا په ټولو برخو کې د ودې د مخنیوي او د مشخصو موخو د مخنیوي لامل شوی دی.
د تفتیش ادارې د دغه چارواکي پر وینا د 1590 کال د عادي بودیجې د نامصرف سوي بودیجې شمیر چې 90 میلیارد افغانیو ته رسیږي یوازې د دفاع او کورنیو چارو وزارت لخوا په مصرف نه ده رسېدلې. د تفتیش خپلواکه اداره د بودیجوي واحدونو چې وزارتونه او نور دولتي ادارات پکې شامل دي د مصرف شوي بودیجې د څرنګوالي په اړه حکومت او پارلمان ته راپور ورکونه کوي. د تفتیش د خپلواکه ادارې مشر شریف شریفی زیاته کړه چې دوی د حکومتي ادارو د بودیجې د مصرف په ستونزو، د وړاندې ویل شوو عوایدو په ډېرېدو او د نامصرف شوي بودیجې په څرنګوالي راپور ورکونه کوي.
افغانستان
افغانستان خلک سره خپل موندنې شریکې کړي او خلک دا ډاډ ترلاسه کړي هغه پیسې چې حکومت او زموږ استازي یو شمېر بنسټونه د مصرف اجازه ورکوي په اساسي رښتونی او سمې لارې مصرف شوي دي.
د ټاکل شوي انکشافي بودیجې د نه مصرف له امله په تیر 1590 کال کې د ولسمشر غني د کابینې وطن وزیران د پارلمان لورې استیزا او له واکه لرې شول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورئ. د اسرایلو د دفاع وزیر وی د فلسطینیانو د امنیتی همکاري پرته هم ژوند کولی شي، خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپل خبرې ولاړ وي او د اسرایلو سره امنیتی همکاري په نه کولو تاکید کوي، نو په خپل فلسطینیان به وکړيږي. محمود عباس ویلی دی که د اسرایلو همدا امنیتی اقدامات نو د اسرایلو سره ټولې اړیکې شلی. په موکې رپورت ده
د اسرایل پوز نن د یکشنبه په ورځ ویل چې په لویدي زغاړه کې د وی اسرایلی کورنۍ له وژل کېدلو نه وروسته د توقیفولو عملیات پیل کړي دي. پوز په دې ترس کې 9 تنه فلسطینیان د حماس د 9 غړو په شمول بندیان کړي دي. د اسرایل صدر اعظم نن د یکشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د روان تشدد په اړه وویل چې دای له امنیتي مقاماتو سره د حالاتو په ارزونه بوخت دی.
امنیتي قواوې د حالاتو د تقاضا سره سم عملیات کوي او د ترکی ول ترهګر کور به ضروران شي. موږ د دې اعمالو د پارونکو په خلاف هم اقدامات کوو چې خلک مرض هڅوي او تجلیلې.
د اسرایل حکومت تر دې پیښې وروسته خپل پوز تیار سي کړی دی او لویدیځې غاړې ته نور پوز هم لیږلی دی. د دې سبب دا و چې د الاقصی د جومات په سیمه کې د الکترونیکي دروازو پر سر جنجال روان دی. د تشدد په لړ کې 3 فلسطینیان په بیت المقدس کې پر سړکونو د مظاهرو په ترڅ کې وژل شول او 3 اسرایلیان د جمعې په ورځ په خپل کور کې د چړې په وهلو وژل شول. اسرایل د بیت المقدس د سپیڅلو مقاماتو لکه د الاقصی جومات ته د ننوتلو په لارو کې د تالاشیو نه کار اخست. راپورټ وایي فلسطینیانو د شنبه په ورځ د بیت المقدس د الاقصی په جومات کې د ماښام لمونځ وکړ او تر هغې وروسته خپل اعتراض ته د اسرائیل د امنیتی تدابیرو خلاف دوام ورکړ. هغوی د امنیتی دروازو د لرې کولو غوښتنه کوله.
البوابات هذولا شيء بمس
دغه راز تلاشی زمونږ پر دین ناوړه اغیز لري. په کار د چاغ لري کړای شي ځکه دا مقدس ځای دی. مونږ هلته د خدای د عبادت لپاره ځو. په کار د هلته دروازې نوي چې مونږ ایثار کړی.
اسرائیل دغه راز امنیتی تدابیر د الاقصی په جماعت کې ورسته هغه نه وکړل چې 2 عسکر په دې ځای کې وژل شول. تر دې مظاهره ورسته له پولیس سره نښتې وشولې او د مظاهره چانو د خورولو لپاره پولیسو له اوښکې بهونکې ګاز او د اوبولو توپونو نه کار واخست. د شنبې د ورځې په مظاهرو کې څوک زخمي نه شول، خو یو فلسطینی په غیر یقیني حالاتو کې وژل شوی دی. اسرائیل د فلسطین پر اداره تل دا تور لګوي چې د اسرائیل خلاف پارونکي او لمسونکي اقدامات کوي او وایي د هغوی پر خلاف به اقدامات وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دی چې هغه مجهز جنگي کشتۍ چې موږ د خپل سمندري پوز لپاره تیارو دښمنان به له ویرې ولړزیږي او دوستان به مو ډاډه شي. ترامپ دا خبره د شنبې پر ورځ د ویرجینیا په ایالت کې د جنگي کشتۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. په موکې رپورت ده
د 3 کلونو ځنډ او میلیاردونو ډالرو لګښت وروسته جمهور رئیس ترامپ د امریکا د سمندري پاوز نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د ویرجینیا ایالت په نورفولک کې فعال
کړه.
تاسو دلته د خپل هغه بیساری کار شاهد یاست چې د امریکا د سمندري پوز ویار او د امریکا د قدرت نه خده. د امریکایانو په لاس په امریکایي وسپنې باندې د 100,000 ټنو په وزن یو زورور پیغام رسوي او هغه دا چې د امریکا د قدرت ساری نشته. زما په حکومت کې موږ ورځ تر بلې پراخیږو، بهتره کیږو او قوي کیږو.
یو اس اس جرالد آر فورت بیړۍ ته د امریکا د 18 جمهور رئیس نوم ورکړ شوی. دا بیړۍ د امریکا د اوسنی عصر بیړۍ ده چې په اتومي قدرت سنبال الوتکې انتقالوي.
دغه بیړۍ چې هر سیمې ته لاړه شي زموږ متحدین به د راحت احساس وکړي او دښمنان به مو له ویرې ولړزوي، ځکه هر څوک به پوه شي چې امریکا راځي او په پوره قوت راځي.
د امریکا د نوې الوتکې وړونکې بیړۍ د پیاوړو او پرمختللو جنگي بیړیو په قطار کې تر ټولو مهمه بیړۍ ده چې په تیرو 40 کلونو کې جوړه شوې ده. د لګښت له اړخه تر اوسه پورې په دې قیمت جنگي بیړۍ نه ده جوړه شوې. د یو ایس ایس جرالد آر فورت بیړۍ جوړیدل په 2009 کال کې پیل او تمه کېدل چې د 10.5 میلیارډ ډالرو په لګښت په 2015 کال کې پای ته ورسیږي. د امریکا سمندري پوځ وایي په دې بیړۍ کې د نوي عصر د ټکنالوژۍ د کارولو له امله د دې بیړۍ د جوړولو قیمت هم د ټاکلې قیمت نه واوښت او هم یې د جوړېدو چارې ځنډنې شوې. د دې بیړۍ عمر 50 کاله ښودل شوی او د اتومي انرژۍ ټکنالوژۍ یې د 10 کلونو لپاره د سون موادو نه پرته د چلیدو تضمین کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگټن نه اوري. ساینس پوهان وی په پام کې لري چې د ځمکې پر مخ پر شنو وښو او سبزیجاتو باندې د اقلیم د بدلون د ناوړه اخیستې د کچې د څارنې او ثبتولو لپاره له یوې ډېرې کوچنۍ مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ نه استفاده وکړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریالې فیډ لپس رپورټ به سید سلیمان شاه تاسته واوري.
په دقیقه توګه پر سبزیجاتو او وښو باندې د اقلیم د بدلون د اغیزې د معلومولو لپاره په هرو 2 ورځو کې د څارنې په خاطر ساینس پوهان وایي په پام کې لري چې فضا ته داسې یوه نوې مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ واستوي چې کولی شي د ځمکې په مخ له مخکې نه انتخاب شو شنې ځمکې وڅاري. دا سټلایټ چې د وینوس مایکرو سټلایټ په نوم یادیږي په هرو 2 ورځو کې به د 110 ځنګلونو، زراعتي ځمکو او شنو پټو څارنه کوي. دومره روښانه تصویرونه به ځمکې ته مخابره کوي چې په مجموعي توګه د 2.5 کلونو په موده کې واقع شوي بدلونونه ورنه په سمه توګه څرګندېږي. دا سټلایټ چې 265 کیلوګرامه وزن لري د لومړي ځل لپاره به د ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې په شنو کروندو او طبیعي ځنګلونو باندې د اقلیم د بدلون منفي اغیزې په برابر ډول تثبیت کړي. د وینوس مایکرو سیټلایټ د پروژې چلوونکی او مسؤل فرانسوي ساينس پوه پیریک پیریا امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
The scientific mission is the observation of Earth, revisiting every 2 days with a high resolution and
large spectral richness. The science mission ya mamulat asal hadaf umram dazmaki tarna da che paharo 2 razo ke mazase rokhana aw ghat tasuruna raligi che makhke mungusara no balad. دا په خپل ذات کې یو بیساری پروژه ده. بنیادی مقصد یې دا دی چې د هغو اقلیمي عواملو په اړه سم معلومات لاسته راوړو چې د انساني فعالیتونو په وجه د ځمکې په سر رامنځته شوي دي. په ټولو بر اعظمونو یا نیمو وچو کې د ګرمۍ د کچې د لوړېدو سبب شوي دي. دا نوې پروژه له ساینسپوهانو سره د ځمکې په مخ د وچکالۍ او په نړیواله کچه غذایي موادو ته متوجه شو ګواښونو په اړه مخکې نه د معلوماتو په لاسته راوړلو کې هم مرسته کوي. دا پروژه چې په فرانسوي ګینیا کې د اګست په لومړۍ نیټه عملي کیږي د اسرایلي او فرانسوي ساینس پوهانو ګډه پروژه ده.
د امریکا غږ
د 4 ورځو راهیسې د کندهار د ولایت په شمالي ولسوالیو کې په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. رپورټونه وایي چې طالبانو نن د روزګان کندهار لاره تړلې ده. همدا اوس د کندهار نه عزیزالله پوپل راسره دی او نور احوال به له دننه واخلو. پوپل صاحب، ستړی مشي خپرونې ته، سیمه ییز چارواکي څه وایي چې اوس هم لاره بنده ده؟
بله، نو شبجانی تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. دقیقاً تر اوسه پورې د کندهار روزګان لارې د ترانسپورت پر مخ تړل شوې ده. لارې دقیقاً د کندهار په شمال 140 کیلومتره کې د کندهار د روسي ولسوالۍ مشاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترین کوټ تر مابین په دغه وصل نقطه کې د ماینونو د کبله باندې ده. ټول اجي مخکې ما د کندهار د پولیسو لویان زیاد رانی سره خبري وکړې. دی وایي چې د پولیسو او د ملي اردو د انجینري ټیمونه هلته مصروف دي ترڅو دغه مینونه چې د دولت مخالفینو تیره شپه د نن ورځې په اردو کې دا د دې نارې په اردو کې د تېر شي و دغه مینونه خونځا کې. نو نن د ورځې له شروع څخه او تر اوسه پورې په دې لار باندې تګ راتګ نه دی شوی او دغه راز په دغه شاولي کوټو لسوالي کې د نارې پر سر باندې افغان امچکو او دولت مخالفینو ترمنځ د نفت راپورونه هم مسلط.
بله، په کوم ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او اوس وضع څنګه ده؟
د کندهار شمالي ولسوالي لچیرو تقریبا شپږ ورځې راځي نه امن دي په خاص ډول باندې همدغه شاوري کوټ ولسوالي او نیش ولسوالي چې برای ماسام په شدیده جګړه شوې ده د حکومتي قواو او دولت مخالفینو تر مابین ز جګړه کې پولیس وایي چې لاسونه پولیس وژل شوی دي او څنګه سره هم د دولت مخالفین شپږ پولیس زخمیان دي او وایي چې پنځه نفر هم د دولت مخالفین ټپیان شوي دي نو تیر شپه په نیشو ولسوالۍ کې شدیده جګړه وه او تر هغه ورمخ کې دغه د شاولي کوټ ولسوالۍ په مانو ساحه کې چې دلته ملکي خلک هم موږ پرون راپور درلودی دا د دولت مخالفینو له لوري د حکومتي قواو په وینا چې دا یرغمل شوی دي
بله حکومتي چارواکي څه وایي قندار خو نسبتا امن ولایت او د دې ولایت په شمال کې ولې جګړو په دې روسي کې زور واخیست
بله دا د نیش او د شاولي کوټ ولسوالي په څنګ کې هم د خاکریز ولسوالي د کندهار دا اصلا زابل څخه د تر هلمند پورې عبوري لارې لري او کندهار او روزګان هم سره وسلوي یعنی د څلورو ولایتونو د وصل نقطې دي د غدري ولسوالۍ چې نشته خاکریزي او د شاولي کوټ ولسوالۍ ده نو د حکومت قواوی وايي چې د دولت مخالفین دوی له روزګان څخه له زابل څخه د کندهار له لومې څخه له هلمند څخه ډیره جمعسوي دي او په ډیرو درنو وسلو باندې سمبال دي دوی کوشش کوي چې په دغه ساحه کې د دغو څلورو ولایتونو تر مابین ولې وګوري لارې فرامیزي نو دی په دې خاطر باندې یو عامل هم دا دی چې دا د جنگ شرز دی تاسو
هغه ملکیان چې پرون برمته شي او دغه پاکله څه معلومات لري
د هغه د سرویس پاړه باندې لا هم ډېر معلومات نشته فقط په منځکا کې چې څنګه خپلواک منابع او زموږ لا تر څه هم کم دي د کندهار کې د بشري حقوقو کمیسیون چې د چیرو څو ورځې راځي چې په دې اړه باندې ډېر سخت اندېښنه شوي او دغه ملکی خلکو يرغمل کېده او ځل کېده هم جنگي جنایت بللې دي دغه منابع زو هوا کې دي په دې من کې ځینې هغه ولسی مشران چې اقارب په دغه شاولي کوټ ولسوالۍ کې د چنار او مانوسي کې چې دغه کلیوال خلکو څخه يرغمل کېږي له دې سره هغه خصوصي معلومات په بنیاد باندې چې موږ رابطه کوو چې ولسی مشران هغه خصوصي رابطه لري نو له دې ولسی مشران سره چې موږ خبرې کوو تر اوسه پورې لا هم هغه يرغمل کېږي کسان نه دي اجازه سوي او د دوی کورنۍ په ډېره د سرنوشتي کې دي ماشومان دي سدي دي د خپل کور څخه سلسي وي دي او وايي چې د ضرورت
بله همدلته مې پښتنه ملاره له پوپل سیب او بخي خبرم او بخي د بيزاي شو کورنۍ په اکل څه معلومات لري چې خلک بيزاي شي چیرته تلی ور سره مرسته کیږي کنه یو لاند جواب کراکي
بله همدغه خبره ما کوله چې دلته دغه خان نارینه چې یو ملتي وي دي اکثریت ځوانان دي او یا هم دغه کور کلی هغه تصمیم نیول چې ولسی مشران دي چې پر دوی باندې ګمان کیږي د دولت حمایت کوي یا
مننه پوپل صاحب کورم ودان په روسي شیبو کې غغم قطع شوه پوپل صاحب سره خو کور ودان د مهمو خبرونو سر ټیکوري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د ننګرهار د ولایت د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د فاتحې په مراسمو هوایی بریج شوه ده ډیر کسان په کیمره او زخمی شوه دي طالبانو په غور کې د تیوري او په فاریاب کې د کوهستان ولسوالۍ نیولې دي په غور او فاریاب کې ځایی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو وروسته طالبانو دغه دوه ولسوالۍ ونیولې د جرمني د عدلي وزیر په پولان باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو تصمیم چې امکان لري ور باندې وځي کې ستایل دي د ترکیه جمهور رئیس دریو هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدل دي د جمهور رئیس د سفر هدف دا دی چې د قطر د سلورو عربو گاونډیو هیوادونو او قطر ترمنځ د ډیپلوماتیک بحران په حل کې مرسته وکړي د اسرایلو پوز ویلي دی په لویدي زغړه کې په اسرایلی کورنۍ باندې د مرګانې حملې نه وروسته نه وشتنه گرفتار کړی دی چې نه هتانه پکې د حماس د ګروپ وسلوال دی د اسرایلو د دفاع وزیر وایي د فلسطینیانو د امنیتي همکارۍ نه پرته هم ژوند کولی شي خو که د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په خپلې خبرې ولاړ وي او د اسرایلو سره د امنیتي همکارۍ په نه کولو تاکید کوي نو په خپله فلسطینیان به وکړیږي د انډونیزیا په گاون کې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوتیرتو د مخدره موادو ضد سخته مبارزه شروع کړې ده
قدر مناوریدین کلیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایت ورسیده
په څولاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه هم پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.